شبه
أها.
مدبوط بدوثر الديات نيست وميبقش دوثر كساسس اما دياتو كفاراست
سپاس استاد حقیر زنده باشین. تشکر شنونده عزیز از شما همچنان. در نیم ساعت بعدی همکارم از پراگ با شما خواهد بود. اوقات خوب داشته باشین.
ډیره زیاته مننه ارزو غیاسی له تاسو او له قدرمن میلما خغلی حقیار څخه کور ودانې ورته وایو. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نور ریپورتونه هم لرو خو په لاره خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې ردول به د ایران د اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړې. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ول د غونډي هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیر د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ولکېګه د منځنۍ اسیا د بیلابېد هیوادونات باپکې دي. په دې ولایت کې د تشدد روسي پیخه پالمر ولسوالۍ کې هغه ځن وژن کې حمله وچی نږدې سل کسان چې ډېر ملکیان و پکې وشل شل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه وکړه چې د دا نظر 13 میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځید. لاسره رډونه خبرونه اوري. په افغانستان کې د ډیرن اړوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډه ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناتو ویان براین ټریبس ازادي رډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په اړه د پاکستان د وسلوال پوز له لوی درستی جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې کړې.
جنرال کیمبل اکسپرس هیز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the
way general Campbell general Rahil ta da Taliban aw Afghan hukumat tarmanz da suli pa khabaro ke da Pakistan da marsal kabal manana waili dui hamdaras par zino muhim amniyati masalo che par Afghanistan aw Pakistan ghiz dali khabari kadi da NATO umumi komandan pa da sal ke la Pakistan charwak sarakatna kawi chi da Afghanistan aw Pakistan pa aliku ki yow zalbia yow larsun zi payda shibi report na wai chi Pakistani pauziano da Kunal aw Nangarhar pa zino simo bi ham da topuno dazi kadi aw Afghan hukumat da itiraz pa toga parun pa Kabul ki da Pakistan safir da baharnay charo wazarat ta war ghaxtay wo وسلوالو طالبانو پرون ماخام یو سل بیا د بدخشان ولایت پر اردو جو ولسوالۍ حمله کړې او د ریپورتون لمخې پرون د شپې تر ناوخته پورې د غلطا جګړه روانه وه. د بدخشان رسیال والی وای ورسته لدی شي طالبانو پرون سارنۍ حمله کې ماته وخړه. تیر ماخام د سرحدي پولیسو پر پوسټو یو سل بیا حمله وکړه. ګل محمد بیدار لازادې راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او زیاته یې کړه.
او پولیس محلی د زیبرات له خلا هغه پیډوري هغه بیا حمله او ځان سره په شدت سره جریان لري.
طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسوالۍ کې د سرحدي او سیمایزو پولیسو پر پوسټو حمله کړې وی چې د مرستيال والی په وینا څلور کسان ووژل شوي او درې نور ټپيان شوي. په کابل او شمنور ولایتونو کې ګڼ شمېر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځلې. افغان کرکټ ټیم د پنځشنبه پورس په یوې شلوریزه سیالۍ کې د پاپو نیوګینی د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او توانې د چي پارا روان کال کې د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړی. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او یو شمېر ولایتونو کې تیر ماخام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالۍ او جشنونو یې د دې بریا هرکلی کوو. لا ازادي رډيونه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنی وي. جانکاري پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته ویل چې کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي، نو واشنگټن به پر تهران له هر ډول لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي چې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد هڅو مخه ونیسي. بلخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولن له خپل ایراني ساری حسن روحاني سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د دواړخیزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر اولن هیله څرګنده کړې چې ایران به په منځني ختیځ کې د کړکیچونو په هواري کې مثبت رول ولوبوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي توافق وروسته له دې هیواد سره د اروپایي هیوادونو اړیکې زیاتې شوې. د المان د اقتصاد وزیر د رواني اونۍ په پیل کې ایران ته سفر کړی او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فاویوس هم د سی شنبې پورس تهران ته ځي. همدارنګه ټاکل شوی چې د اتریش ولسمشر هاینس فریشر د سپتمبر په میاشت کې ایران ته ولاړ شي. د بل 2004 میلادي کال راوروسته د اروپایي هیوادونو لومړنی مشر وشي ایران ته سفر کوي. د ایران سره شوی اتومي موافقه د جولای په 10 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تایید کړه. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان له ایران سره د اتومي موافقې پر ضد پرونی مظاهرې د جګړې په پلوي لاروین بللې. په دې مظاهرو کې مهم ویناوال د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند څخه د ولسمشر د څوکۍ کاندید ټیډ کروزو چې ویلي چمتو دی د ایران پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د مظاهرو په اړه د وی پښتنې په سواب کې ویل ښاغلي کروز د جنگ په پلوي یو لاروین کړي، خو نوموړي ونویل چې د دې مظاهرې ټول ګډونوال دی د جګړې پلویان وي. له ایران سره د اټومي موافقې مخالفان وایي پر ایران د بندیزونو په لری کېدو به دا هیواد ډېرې پیسې ترلاسه کړي چې تهران به یې په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراختیا او پوځي مداخلې لپاره وکاروي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایښت د ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو کارټر زیاته کړې چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د مواصل تکریت او رمادي په څیر پراخې ساحې اسلامي دولت ډلې ته ورپرېښي دي. بلخوا د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتیري چې امریکایي سلاکارانو روزنه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. په دې اړه پرون د امریکا د دفاع سرت خبر ورکړ. د عراق ځواکونه هم د اوست امریکا په مشهي د نړیوال هوایي تلاف په ملاتړ د رمادي د خار شاوخوا راټول شوي، څو د اسلامي دولت د وستوال ډلې کمالاتي لاري وتړي. دوی هڅه کوي چې پر رمادي د عملیاتو تر پایل مخکې د غلطه د داعش وسلوال محاصره کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایان سټیف وارن وای د عراق سرتیرو روزل شوي ډلې په تیرو سلیر ساتونو کې د رمادي خار په شپږ کیلومتره ته نشته شوي. د وارن په وینا د 1500 په شاوخوا کې سونی وسلوال هم له دې عراقي ځواکونو سره یو ځای شوې دي چې درمادي خواته مخکزي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندوی اداره یا سیف د چلډرن وای هغه سلويخ کډوال چې غوښتل لیبیا څخه ایتالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوې دي. په دوی کې وطن ماشومان دي. اتیاتن نور د اروپای چارواکو لخوا ژغورل شوی او د ایتالیا د سیسلی ټاپو ته انتقال شوی. د چارواکو په وینا دي کسانو په وی بادي کې خته کې سفر کاوه، خو کې خته په وبو کې ډوب شو. او د ترکیه جنگی الوتکو په سوریه کې د نن د اسلامي دولت د وسلوال ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکیه چارواکو په وینا د بریدونه نن سهار پیل شول. د هوایي بمباری د ترکیه سرحد ته نږدې د سوریه په هوار سیمه کې شوی. په نخښو ځایونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې یو لوی مرکز هم شامل دی. د عملیاتي ورځ وروسته لاغ شوی چې ترکیه امریکا ته اجازه ورکړه چې د دې هواد له انجرلیک هوایي اډې څخه د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو لپاره کار واخلي. دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د تروریزم په ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د سار موسسه او د ختنه او سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بی طرفۍ سره پر مخ بوزي. د کابل اکثر خاریانو پرون د کرکټ د ملي ټیم د ورستۍ بریا لمانځنه وکړه. د هرات د ولایت مابست امزو او هلتمو د یو شمیر بهرنیو بندیانو د ژوند له حاله خبرو که وختو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې په وسلوالو بهرانونو کې د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د حملو د قربانیانو او بې کوره شوو کسانو د لیدو لپاره عراق ته تللي. د نوموړې څرګندونې هم درسره شریکوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون ویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې سیمې ستونزه ده او په دې توګه د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې تایید کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګوندیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګوندیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
The countries of the region from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
the سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغه ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې لسیمه ایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځانوژن کې حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي و وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون د حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته لدرناوي لري کاروباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید خي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د نظر 13 میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځید.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړی ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. دا کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو په جوړښت او صلاحیتونو او د انتخاباتو په ظرفیتونو کار کوي. په عین حال کې یو شمېر انتخاباتي څارونکي د لیهله خي چې دا کمیسیون به په معیاري او بی طرفه توګه د انتخاباتو په نظام کې د اساسي اصلاحاتو دراوستلو لپاره کار وکړي. سفیولا ستانکزی په دې اړه یو رپورټ لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څیړنې او تعدیل او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحیتونو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلیو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند کې
خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغیزمن کیږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی، لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخاوني ول شي او غړي به بدل شي. لسخت نیوکو وروسته تیر اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوار لس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې لړلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپیژندل شول. لدی سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له عملی سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کیږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه سدي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوی جوړ شوی کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د دیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمينه برابر کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري، او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي چیرې مشوره وکړي د زیربتو نهادو سره دوی کولای شي تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي یې ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به ان په ولایتونو کې هم تیرې درغلۍ ونه څېړل شي. د بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرف عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د انتخاباتو د څار موسسه او د خطینو سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په دې اړه به د خان محمد سین راستولې رپورت وکړو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لپاره لیدو سره سم مدني ټولنې هیله څرګندوي چې دا کمیسیون د خپلو چارو کې بې پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د سرګندونو په لړ کې د پنځم به پورس د انتخاباتو د سار د مؤسسې او د خط نو د سازمان مسؤلینو په یوې غړې خبري ناشته کې وویل سره لدی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایی رئیس لخوا ټاکل شوی، خو اوس په کار د چيات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکی او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړی دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایی رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي پکې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یو طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسي استاذي شاه محمود مل وویل چې کچېرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنن، بررسی کنن پروسه را، ولی در مشوره نزدیک با نهادهایی که عملا دخیل بودن در پروسه.
لوټو لو مهمه دا ده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکیل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د اجرایی رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پر مخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده، خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي دا به وروسته معلومه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، اوس به هم د هرات زندان ته لاړ شو. ویرېږئ ما، بندیانو مو نه، بلکې هلته مو د هغو بهرنیو زندانیانو له حاله خبره و چې یو شمېر یې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او په دې زندان کې بندیان دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي. یو له دغو بندیانو نه روح الله پریمی دی. هغه وایي چې یولس کاله کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسر یې په ایران کې وژلی و او بیا افغانستان ته راوتښتېده. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1383 مهاجر شدم.
یولس کاله کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوی یم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني ته شم تذکره مې واخیسته، بیا ملي اردو ته لاړم. ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپېژندل شم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 1400 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیوه او ملي امنیت ته وسپاره. دغه ایرانی ته به ټینګار کوو په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه و تښتېدلی نو د ایران دولت به نیولی و. دا لا ښکاره نه ده چې د عسکري د وظیفې د یو کال په تیریدو سره یې څنګه دغه خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پریکړې له مخې په 1400 کلونو بند محکوم شوی وایي چې افغان قاضیانو یې په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او ویې ویل چې ته ایرانی راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم، کنه نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول.
څارنوالو به پای محکمه میکشاندم.
میلاد د ایران بل تبادی چې له پاسپورت پرته د نیمروز د سرحد له لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه دیرش کلن تبا له خپل دوو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت د مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی.
جرم شروع به جاسوسي رو به من
د جاسوسي تورې په ما ولګو. زه اتلس ځلې به اتلسو میاشتو کې محکمه شوم. ما خپله قاضیانو محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوس یې، بېل اسنادو راغلی. زموږ اعتبار مه خرابوئ، موږ ته د وجدان عذاب مه راکوئ. زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. باری وی د ایران د دولت لخوا بیلابیل فشارونو دي ته مجبور کړی ترسو افغانستان ته راشي. هغه وی چې لسلور میاشتو زیاته موده د هرات په هوټلونو کې په پټه تیر کړی او ورسره بیا د ملي امنیت کارکونکو نیولای دی. جباری وی چې مسیحی دی او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولای دی.
من بدون مدرک سیم خوردار اومدم.
زه بیل سند له اغزن سیمه روا وختم، غیر قانوني د دوغارون لاري. له یو امنیتي مامور سره مې جارو بحث وکړ. وی ویل اسلام ته سپکاوي دی، ما خپل شخص ته کنځلې کړي، نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحی زه په همدې جرم دلته چولای یم.
منو به همین جرم انداختن اینجا الان.
د هرات د بندیخانه او توقيف ځایونو مدیر جنرال عبد الله عزیزی وای اوس مهال شپږ تنه بهرني بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې 15 ایرانیان او یو یې پاکستانی دی. ښاغلی عزیزی وای ایرانیان د جعلي اسنادو لرلو او جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوی دي.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر
اوس مهال شپږ کس بهرني اتباع د هرات په محبس کې شته چې یو یې پاکستانی او 15 ایرانیان دي. د ایرانیانو له جملې درې کسانو استیناف محکمه تیر کړی او دوی د جاسوسۍ په تور توقيف کې دي او یو کسی د جعلی تذکری په جرم بندی ده.
4 نفر دیگه به جرم جاسوسی.
و مو وختل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګری نظر واخلو، خو به دې کار بریالي نه شو. په افغانستان کې پر ایرانی ادباو د جاسوسۍ د تور لګول کوم نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبه نیولی چې ورسته محکمه هم کړ. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
تا
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
پرون د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه د خلکو د خوښۍ او جشنونو قربانه و. د خلکو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځله. پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یوې شلوریزه سیالۍ کې پاپو نیوګینی ته د ماتې په ورکولو وتوانېده چې په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې چې په 2016 میلادي کال کې کیږي ځانته ځای عمومي. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
کابل خاریانو په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ. دوی ډلې ډلې د پنځم په پورس د کابل خار واټونو ته راوتلی او په تودو احساساتو یې د هواد د کرکټ ټیم بریا وستایې. یو تن سنگین نومي ازادي راډیو ته وویل:
ډېر خوشاله شول چې موږ د 2016 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېره موږ په سختۍ به موږ افغانانو ډېر نه امید شو او نن نه لوبه سره افغانانو ډېر خوشاله او ځ خپل ډېر خوشالي نو ځکه چې غیر زمونږ د کرکټ نه ما وره په افغانستان کې نور د یو شین نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي. یو کرکټ د چې موږ په هغه د خوشحالي او صلح او آرامي موږ ته راوړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په وی مهمه سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم په چا وګټله او توپ وهنه پیل کړه. د ټیم د خپل شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډه هدف کې خود. افغان کرکټ ټیم وتوانی چې په 19 اور کې ټاکلې هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لار ومومي. افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې سلور ګټلی خو دوی د باران لامل لغوه شوی او دوی بایللې دي. په عین وخت کې یو شمیر کابل خاریان هیله خی چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي. د هوتک په نامه یو ازادي راډیو ته وویل:
نو دا غنم چې دوی کوم ټیم وګاټنه په افغانستان د لپاره ډیر د افتخار او د خوشحالي او د افتخار ډکه لورز ولا او ټول په خوشحالي او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی تر لاسه کړي. موږ په دوی ویار کوو باید دوی په ډیر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلکه دفاع وکړي.
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شلوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 نړیواله سیالۍ کې برخه اخیسته و. د شلوریزو نړیواله سیالي د 2016 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 14 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان چارواکو د افغانستان پوخانه پاچا محمد ظاهر شاه د مړینی اتم تلین ولمانځه. اجرائی رئیس عبدالله ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ ستر شخصیت او د ډیموکراسۍ ملاتړی بللې. خان محمد سین په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د پوخانی پاچا محمد ظاهر د اتم تلین د منځلو په مراسمو کې افغان چارواکو هغه په هیواد کې د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. افغان چارواکو د اسد د میاشتې لومړۍ ورځ د محمد ظاهر شاه د اتم تلین په توګه په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. چارواکي په دې ورځ د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ته پورته شول او د هغه پر قبر یې د ګلو ګېډۍ کېښودې. اجرایی رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و، محمد ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ او ویل چې پخوانی پاچا تل د سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
یک شخصیتی بزرگی تاریخ معاصر افغانستان.
محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ یو ستر شخصیت و څلوېح کاله خدمت وکړ. لاغه ورسته هم د هیواد په چارو کې مثبت رول لوبولای او د جهاد، سولې او دیموکراسي ملاتړ کړی دی.
په دې مراسمو کې د دفاع وزارت چارواکو، د جمهوریت ریاست سلاکارانو، یو شمیر ملي او جهادي مشرانو، د هغه د کورنۍ زینو غړو او عام خلکو برخه اخیسته و. جمهوریت ریاست د وی اعلامیه پترس کې د محمد ظاهر شاه د مړینې لامل تسلیت ویلې او د سولې او ثبات لپاره د هغه هلې ځلې ستایلې دي. محمد ظاهر په 1933 میلادي کال کې د خپل پلار لمړینې ورسته د افغانستان پاچا شو او تر 1325 مریز کال پورې د هواد واکمن. محمد زاهر لسلویختو کالو پاچایی وروسته د ژوند ډیره برخه په بهر او په تیره په ایټالیا کې تیر کړه. پخوانی پاچا د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا ورته د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر شاه لمسی مصطفی ظاهر په جوړو مراسمو کې وویل چې نیکه یې د ژوند په وروستیو کې هم سولې او ثبات ته هسې جاري ساتلی وي.
بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد
و روز تلاغی چی افغانستان وضعیت گردورد شو هغه با بیا هم حتی کولی چی پیواد که سول است و بعد ارورگلوی او تولینیز عدالت تینگ شی.
د افغانستان عام خلق د هیواد وسنۍ و نامنۍ ته په کتو سره د محمد ظاهر شاه واکمنی د سولې او سوکالۍ دوره ګڼي. بلخوا ځینې خلک وایي سره له دې چې پخواني پاچا ته د کار او د هیواد پرمختګ ډېرې زمینې برابرې وې، خو هغه ترې لازمه ګټه پورته نه شوه کړی. پخوانی پاچا محمد ظاهر د 1318 لمریز کال د اسد په لومړۍ نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او د کابل ښار د مرنجان پر غونډۍ خاورو ته وسپارل شو. دا ورځ هر کال د حکومتي چارواکو د ده د کورنۍ د غړو او عامو خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان ننګ او ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. وسوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې دغلته جګړې دوام درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به دا ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسوا اولان ل خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره خبري کړي دي او دواړو خواو د دواړو خزو همکاریو پر زیاتی دو ټینګار کړي. سپین ماڼۍ له ایران سره د اټومي موافقه پر ضد پرون نه مظاهره د جګړې په پلوي لاریون بللې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایښت ته ماتول لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو په دې شرط چې د مرستې به د وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو سره تړلې وي. د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتېري چې امریکایي سلاحکارانو روزانه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. دا ماشومانو د ژغورنې مرستندوی اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېښت کډوال چې غوښتلې له لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي په ډوبو شوو کې وطنه ماشومان هم شامل دي. او د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکی چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو یو رپورټ راخلو، دا رپورټ په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه دی. د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش ته حملو قربانیانو او بې کورشو کسانو د لیدلو لپاره عراق ته تللي. زینب حوال امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي په هغه سیمو کې چې داعش فعالیت لري د ښځو او نجونو ژوند په بېساري ډول خراب دی او په عراق کې د یزدي ښځو د وضعیت په اړه شدید اندېښنه ښودلې. د دې مرکې نور جزئیات له فرشتې جلال زیناورو ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
زینب هوا بنګور ویلي چې منځنی ختیځ ته په سفر کې ورته څرګنده شو چې د داعش د جګړې او تشدد بار د شذو او جنو پروژو پروت دی. دا وایي د جنسي تشدد د قربانیانو غنی زربژنون کی کیسې واورید او د ډیرو شذو په اړه معلومات ترلاسه کړ چې ځانونه په خپل څلرونو ژوند کړي وو، خپل رګونه پرې کړي وو او یا په زهرو ځانونه وژلي وو. دی ویلي چې د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډلې چې په سیمه کې وحشت خپور کړي د شذو او جنو پر ضد جنسي تشدد کوي، د غلامانو په څیر کار ورڅخه اخلي او په زور ودونو ته مجبور کوي. بنګور ویلي چې داعش په منظم ډول د شذو په وړاندې جنسي تشدد او شکنجه کوي.
د ایشو اف سیکشوال وایلنس اند برټالایزیشن اف وومن They have actually made it a key strategic objective of their campaign. It's become part
of the هغوی په حقیقت کې دا کار د خپلې کړنلارې او د خپلې جګړې د سیاسي اقتصاد مهمه برخه ګڼي. بنګوره د سیرالیون د یوه پیژندل شوي ملا لور ده. د دې په وینا د داعش تبلیغ له اسلامي اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي. بنګوره ویلي دوی اسلام نه پیاوړی کوي، ځکه اسلام د یو شمېر کسانو د بربادۍ په بیه څنګه پیاوړی کیدلی سي. په سوریه او عراق کې وسله والې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي ښځې په مارکیټونو کې پلوري.
Women are sold in free markets.
دا ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي ویلي چې داعش په دې هیوادونو کې دفترونه جوړ کړي چې تر ډېره حده یزیدي ښځې پکې خرڅېږي. یو بله مسله چې بنګوره، عراق او سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډېر تمرکز ور باندې کړی، د کډوالو او بې ځایه سویو کورنیو وضعیت دی چې شاوخوا هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دې په وینا له عراق او سوریه د خلکو قاچاق یوه ډېره خطرناکه مسله ده. د دې هیوادونو خلک تر ډېره حده لبنان، اردن او ترکیه ته له قاچاقي لارو تښتېدي. د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د دې کسانو نږدې 80% د ښځې او کوچنیان دي. د ډېرو کسانو د کورنیو نارینه په جګړه کې وژل سوي او یا په جګړه کې د ګډون لپاره له خپلو کورنیو جلا شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان استازي هوا بنګوره ویلي چې جنایتکار ډلې په دغو هیوادونو کې راټولې شوې دي او د دې کډوالو پر کوربه هیوادونو یې ژغ کړی چې د داسې ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. بنګوره ویلي د اسلامي دولت په نوم مستواله ډله او نور هغه کسان به چې له بې ګناه خلکو سره زور زیاتی کوي بالاخره عدالت ته ودرول سي. زه به د دې ډلو پر ضد مبارزه د ژوند تر وروستۍ شېبې جاري وساتم.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
دلوی چکتن تالا په نامه خراب لاست اسبان فکر خبرونه دوستان ته خبرونه یو ځل بیا هم بلخ ولایت ته ځانګړې شوې ده چې په خبرونه کې مو کوربه زموږ رحمان حبیب صاحب ساسو په چوبړ کې قرار لرم او د خبرونه مطلب هم د امنیت په اړه دی چې موږ په بلخ او په ګاونډي ولایتونو کې د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. را سره قدرمن ځوانان هر یو بریالی جلال صاحب، سید کاظم سهیل او احمد شاه فقیر را سره په خبرونه کې میلمانه دي چې دوی په ټول پښتو د امنیت په اړه او دوی به هم خپل معلومات له موږ سره شریکوي. په دې وروستیو کې نه یوازې په بلخ ولایت کې پلور پرتو سیمو کې د دولت مخالفینو فعالیتونه پراخ شوي او کله ناکله پر ملي اردو، ملي پولیس او د امنیتي ځواکونو باندې حملې ترسره کوي، چې تر څنګ په سرپل، چوزجان، فاریاب، کندوز نور ولایتونو کې هم همدا اوس مهال د امنیتي ځواکونو له لوري طالبانو پر وړاندې چاڼیز عملیات پیل شوي د سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړي. بلخ ولایت درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوال مخالفین په شورتې ټولوي او دوی ځوروي. خبرې په ډېر نه اوږده ورا په شوتې خبرونه لومړي مېلمه ته چې ښاغلی جلازه یې دی کته سره ته وویل چې په بلخ کې او په ګاونډي ولایتونو کې وضعیت څرنګه دی او په ټوله کې څرنګه څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګاونډي ولایتونو کې بغلان، سمنګان هم نسبتا امن ولایت دی او هم رویره پکې نشته دی، که څه هم پکې یو څه اندېښنې شته، خو په ټوله کې هغسې نه دی نام چې واقعا د خلک دې ویرې وکړي. او همدارنګه شبرغان هم یو څه نه څه قرار دی، خو بل خواته بیا بغلان او فاریاب که ګورو یا کندوز او بدخشان ګورو نو دا ډېر ولایت نام نه دی. دا بدخش، جوزجان او بلخ او سمنګان ځکه نه یادوم چې کد لدې نور ولایتونو سره بدخشان او فاریاب او بغلان سره پرتله کوي، بیا نو دا دغه په نسبت نه امن ولایتونه دي، دغه څو ولایتونه نه امن دي. په دغه کې په ټوله کې په خندوز کې وضعیت ډیر زیات خراب دی. څو ولسوالۍ سقوط وکړو بیرته تی ونیولې، ښار ته ډیر نږدې طالبان راغله، نو دوی خان آباد چې نږدې ولسوالۍ ښار ته د دای ونیوله او مهمه ولسوالۍ ده دای تی ونیوله او بیرته بیا د عملیات وشول. څو ورځې نه امنی بیخی ډیر و ډیر زیات د اندېښنې وړ و. خبریالان چې هلته ولو هغوی پر خپل فیسبوک پاڼو لیکل چې هغه وضعیت چې مطبوعاتو کې ښکاره کیږي هغسې نه ده، تر دې ډیر زیات بدتره دی چې څنګه چې په مطبوعاتو کې
یوازې په کندوز کې نه خلاصه کی تاسو
یادونه زه راځم کندوز کې دغسې وضعیت یعنی ډیر زیات وضعیت خراب ولو. همدارنګه په بدخشان کې هم ولسوالیو سقوط وکړ او په څو ولسوالۍ دي چې بیخي نام نه دي او هلته دولت حاکمیت نه درلود، ټول ولسوالۍ ته ونیول شوه. فاریاب همدغسې د فاریاب لاره دومره څو وخت وروستۍ کلو کې او دوه کلو کې امن شوې وه چې اوس بیا لاره ډیره نام نه دي، خلک نه ماسپین نه وروسته نه ځي نه تګ راتګ پې نه کوي. همدارنګه په ولسوالیو کې وضعیت خراب دی، سرپل ولایت نام نه دی، بغلان ولایت ډیر زیات نام نه دی چې بغلان ډیر نږدې جویشیر سیمه کې دغه دا یعنی ښار ته ډیر نږدې سیمه ده، بغلان ولایت ته ډیر نږدې سیمه ده، نو دغه ځای کې ډیر نام نه ده. او همدارنګه ځینې نور ولسوالۍ دي سیمې دي چې دا نام نه دي، یوازې به پل خمري په امن کې لکه نور ولایتونه جنوبي ولایتونه کې چې دونه وخت کې وو دی همدغسې. بلخ کې ویره نشته، زه د هغه شتون نه ردوم، د طالبانو شتون دلته نه ردوم، ځکه دلیل یې دا دی چې څومره د مخکې د بلخ والي خپله ولسوالیو ته لاړ، څو ولسوالیو ته لاړ، عملیات یې وکړل، عملیات یې خپله رهبري کول. دا مطلب دا دی چې کله عملیات کېږي نو باید یو څوک وي، یو څه شته سیمه کې چې عملیات یې ترسره کېږي، پاکاري کېږي سیمې، نو ځکه وایم چې یو څه خو به یي که نه چې عملیات کېږي. خو د دغه څو ولایتونو په پرتله بلخ بیا هغومره د اندېښنې وړ نه ده چې موږ د ډېر زیات اندېښنه ولرو. خو په ولسوالیو کې به یو څه چاربولک به نام نه وي، یو څه چمتال به یو څه نام نه وي، شولګر به یو څه نام نه وي، دغه ولسوالۍ به په دې چې کې یو څه نا څه نام نه وي، خو ډیر زیات د اندېښنې وړ نه دی، یعنی په ټوله کې د اندېښنې وړ دی. دې ویره نشته چې دا ولسوالۍ دی کومه ولسوالۍ دی په بلخ کې سقوط وکړي، حداقل تر اوسه پورې دا ویره نشته.
الله جلالي صاحب څخه مننه. په شما څونکو په موجوده نامنۍ وقع کېدو چې د ویل په بدخشان ولایت کې بدامنی ورځ تر بلې زیاتېږي، همدارنګه ګاونډي هیواد قندوز، بغلان، په لاشو شمال بیتیس خواته، بدخشان، فاریاب او همدارنګه سرپل ولایتونو کې هم نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي. په سرپل ولایت کې په مختلف ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي، هلته څه فکر کوئ چې موجوده نامنی عوامل په څه کې دي؟
زه په پایله کې دا وایم چې همدا خبره سمه ده چې دا جګړې چې په شمال کې روانې دي دا هغه سسمندې شوې جګړې دي چې دلته روانې دي، دا یو سمه ادعا ده. خو ورځ په ورځ دلته په شمالي ولایتونو کې امنیت خرابیږي، لکه څنګه چې مونږ شاهد یو په کندوز کې، همدال په تخار کې، په دې اخر کې هلته هم جګړې پیل شوې د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ. همداسې حال په بدخشان کې هم، خو ناامني خو ډېره وخته کېږي چې نام دي ځینې ولسوالیان. دلته په دې سمت کې سرپل او فاریاب ډېره نام نه ده، تر جوزجان او بلخ پورې مونږ هره ورځ د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شاهد یو چې هلته په سرپل او فاریاب کې جریان لري. خو هلته
پوښتنې ته ځواب وایي چې په سرپل کې په کومو سیمو کې ناامني زیاته ده؟
په سرپل کې په ځینې ولسوالیان لکه کوهستانات او قیصار او همداسې ځینې نور ولسوالیان دي چې هلته ډېره ناامني ده، او د هغوی ولسوالۍ د سقوط خطر هم شته ده چې د سرپل ولایتي شورا نمایندګان د خپله نگرانی ابراز کړه چې ځینې ولسوالیان د دې ولایت ممکن سقوط شي او د طالبانو په تصفیه کې راځي.
او د امنیتي ځواکونو کار کرد فعالیت څنګه؟
خو مونږ همیشه یو بحث دا ده چې د امنیتي ځواکونو کار کرد او عمل سنجش کیږي خو دا به ارتباط لري د امکانات او هغه امکانات چې زمونږ ځواکونه لري خو مونږ نشو ویلای چې زمونږ امنیتي ځواکان خامل نه دي کړی تر اوسه د مخالفینو په مقابل کې خو
او بعضې وخت اندېښنې موجودې دي چې د خلک ځورول کیږي یا آزار اذیت ویني د محلي پولیس له لورې، تاسو دا مسله تاییدوئ؟
خو ځینې وختان دا خبره سمه ده، شته ده، خو هغه زمونږ اساسي مشکل زمونږ په پولیس کې همدا یوه خبره ده چې سواد نه لري زمونږ، خو محلي پولیسونه خو بالکل سواد نه لري او دا هغوی په سیمه کې دي، هلته هر عمل امکان شته ده چې ترسره شي او ځینې وقتا داسې عملونه ترسره کیږي له محلي پولیس.
له ښاغلي سوال څخه مننه. عرب شو احمدشاه فقیري ده، دا یو هم د سرپل ولایت اوسیدونکی دی او په دې ولایت کې د موجوده نامنوې په اړه موږ ته معلومات راکړي.
امنیت په غونډه کې په سرپل ولایت کې چندان ښه نه ده. امنیت د مرکز د سرپل فعلا امن کې امنیت دلته شتون لري.
د ښار نه بیرون مثلا یو کیلومتر د ښار نه اخوا ته دولت چندان حاکمیت نه لري. پر دې چې جالب ده چې یو دوه قوم په خپل کد کې سره درگیر وسي، په یوه شو جنجال وي، یو یې طالب شي د طالب بیرغ پورته کړي او بل یم دولت خواد دولت ته زنګ وایي چې راه شو دمو مشکل چې دلته طالب دی. دا مشکلات دي په سیمه کې چې نامنی وجود ته راځي.
او په ډېره کومې سیمې دي نام له سرپل کې؟
سرپل خپل مرکز نه هر خواته که وښایي د څلور طرفه یو کیلومتر خواته صحیح ده. په ورسوالۍ کې ورسوالۍ شته، تګ او راتګ کیږي، خو داسې تګ راتګ کیږي چې لاس لنجر او شل لنجر قطار وي لیم د مطمئنه نه وي ځي ورسوالۍ ته، بیا د ورسوالۍ نه مرکز ته راځي. شاوخوا سیمو کې کلیو کې د حاکمیت نه لري دولت.
دوستان، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ چې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې هر یو بریالی جلاسی، کاظم سهیل او همدارنګه احمدشاه فقیري زموږ مېلمانه دي چې له مختلفو ولایتونو څخه دوی راغلي دي او دلته موږ هم د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې د شمال سون امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او اندېښنې موجودې وي چې د بلخ ولایت والي لر پرتو ولسوالۍ ته وتلی او هلته یې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي. تر ډېره خلکو اندېښنه ښودله چې د بلخ د والي وتل ولسوالۍ ته خپله سبب شوي تو څو ورځ تر بلې ناامني په دې سیمو کې زیاته شي او همدارنګه له مالي پولیسو څخه هم په دې درې ولسوالیو کې چې د مخه هم ګډونوالو پرې یادونه درلوده دلته شکایت لري چې د ورځې لخوا پولیس یا خود د شپې لخوا دوی د مخالفینو په جامه کې خلک ځوروي. دا چې څومره حقیقت لري بیا به هم ښاغلی جلاسی صاحب ته وار ورکړو او چې دی په دې اړه څه معلومات لري او تر څه حده دا مسائل تاییدوي په سیمه کې.
محلي پولیسو په اړه دا اندېښنه په قندوز ولایت کې ډېره ده. خلک دا شکایتونه بیخي ډېر اورېدل کیږي په قندوز ولایت کې. دا د محسوس د یعنی دا تر مطبوعاتو راوتي ده. خلک ته ډېر زیات په عذاب شوي دي او لارینونه یې کړي دي، دولت ته شکایت کړی دی. خو په بلخ ولایت کې تر اوسه داسې څه نه دي تر سترګو شوي که خلک هم ته شکایت لري خو تر مطبوعاتو نه دي رارسولي چې عام خلک یو د مزار ښار یې اوسېدونکی پرې خبر شي چې په چاربولک کې یا چمتال په ولرې سیمه کې یو محلي پولیس یو اوسېدونکی محلي پولیس ځورولی. یعنی د اقل تر مطبوعاتو نه رسېدی چې موږ پرې خبر سو. خو په قندوز کې دا شی شوی دی. مشکل دا دی چې دغه کسان چې دي هغه پخوانی یو شمېرې پخوانی هغه جنګ سالاران ورته وایي یا د قومندانان ورته وایي. دغه کسان دي چې دوی ته بیرته دولت وسله ورکړي ده. اوس هم هماغه پخوانی عادتونه لا پاته دي چې اوس هم خلک ځوروي او له خلکو نه
ډوډۍ په زور اخلي. امنی زور اخیستی په مزار کې هم په لرو پرتو سیمو کې نه په ښار کې ویل چې د بلخ والي وتلی او عملیات یې ترسره کړه او دا خپله د دې سبب شوه تر څو ناامني زیاته شوه ننګونې او اندېښنې راوپاروي.
مجموع کې له پولیسو یو شکایت شته چې چلند یې ښه نه دی. بیا له محلي پولیسو یو څه ډېر ده په ځینو سیمو کې. بل کراش اوس هغه ته زه دا خبره نه شم تاییدولی چې د ولی بلخ والي راوتو وروسته دي نا امني ډېره شوي. نامنی و په بلخ کې یو سنا څو یو کسان بوله بلخ والی پسې ووته امنیتی ځواکونه یو ورته د لنزدې نه وڅارل او پسې سیمې پاک کړې مخالفونو نه پاک کړې او دا چې بیرته راډیر شوی دی نه پوهېږم زه نشم تاییده ولای خو یو دلیل چې ورته ویلی شم کیدای شي دا یې چې هغوی بیرته د غچ اخیستو دپاره یا د خپل توان د ښودو دپاره لا ډېر لاس په کار شوي او لا ډېر هغه کړي که نامنی زیات شوي نو دغه به یې دلیل یې چې هغوی به ډېر شوي نه پوهېږم داسې مستقیم څه درته نشم تاییده ولای
له تاسو څخه مننه رابر شو سوال صاحب ته سوال صاحب قندوز بدخشان سرپل د ولایتونو کې د نامنه اصلي عوامل څه دي ولې نامنه ورځ تر بلې مخ په ډېرې دود او دولت هم توانایي د مقابلې ورسره نه لري
لکه چې ما مخکې ویل چې دا جګړې دي چې روانې دي په شمال کې په شمال ختیځ کې دا یو سازمندي شوې جګړې دي چې له جنوب څخه دلته انتقال شوې دي خو جګړې دي که په جنوب کې که په شمال کې خو مخالفان کوشش کوي چې ځینې مناطق د افغانستان ځینې ولسوالیان تصرف کړي خو زمونږ امنیتي ځواکونو خپل کوښښ کوي خپل عمل کوي خو هغوی نشي کولی مکمله دفاع نشي کولی شي لکه چې زه فکر کوم چې په بالایي سطحه کې یو بېغوري شته او یو تعهد نشته چې مخالفان سرکوب کی
ویل کی ډیره په قندوز بدخشان کې د مخدره توکو قاچاق سبب شوی ترڅو نامنی زیاته شي او محلي قمندانان زورواکي چې قاچاق ترسره کړي د لپاره انعامي رامنځته کړي
بدون شک دا خو یوه معلومه خبره ده چې مخالفان له دې څخه د قاچاق د مواد مخدر له قاچاق څخه تمویل کیږي د هغوی یوه لویه تمویل کننده منبع ده د مواد مخدر قاچاق ده خو مونږ شاید چې په شمال کې باوجود د دې چې دلته نکرل کېږي مخدره مواد مخدره یا مخدره توکي خو قاچاق ډېر دی دلته لکه مونږ چې شاید یو په هغه سیمه کې د بدخشان او تخار و قندوز او بغلان په دې ولایتو کې د مواد مخدر قاچاق ډیر زیاته ده نسبت له نورو ولایتونو څخه او دې سبب شوی دی چې مخالفین هم لاس لري په دې کې او هغوی تمویل کیږي له مواد مخدر له قاچاق څخه
حتی وایي چې امنیتي ځواکونه هم قاچاق ترسره کوي
مونږ مطلق نه شو ویلی ممکن د امنیتي ځواکونه او دولتي کسان لاس هم وي په قاچاق که اطمان بوی
لطا سخمانه نامشا فقیری تا برای شو چه سرپل ولایت که موجوده نامنه یسوم را بیکاری و وزکاری زیاده کرده
دقیقا در بیکاری تاثیر خپل لري په نامنه یو باند ځکه یو نفر بیکار شي معمولی شي د یو بل نفر سره یو برخورد کوي د خپل یو نامنی من سره وړي جنگ وکړي جنجال وکړي یو طالب خاطر لاړ شي یو دولت خاطر لاړ شي د خپل نامنی من سره وړي
نور څومره خلک بیکار دي سرپل ولایت کې په خوایي څه کارونه
بیکاری بیروزګاری بیخي ډېر د سرپل کې خصوصا چې دا د نفتو د چینایانو د دونه خلکو ډېر امید لرلو چې دا نفت کار به وځي زر دوه زره نفر په کار کېږي دلته خلکو ډېره هیله لرله مثلا د ایران خلک راغله خپل کورو ته چې موږ به دلته کار پیدا کړو په دو سیمه کې کار شو مګم دام د دو نامنیو نه د نامنیو علت دی که کوم بل علت لري د کار ودرېدو اوس کارونه نشته یو کار و دا کار و په سرپل ولایت کې
او کروندې سره هم دي کښتونه
ښه دي کښتونه هم د وچکالۍ نشي غنم یې ما یو للمي غنم خلک کري یا بل شی کري هغه هم چې باران نه وي هغه نه وي دا خپله بیکاري من سره وړي یا ځي ایران ته یا بل سیمې ته یو بلې خواته ځي بیا
دوستانو خپرونه دوام لري او بلخ ولایت ځانګړې شوې ده تېره ورځ هم د ملي اردو یو قمندان په بغلان ولایت کې د مخدر توکو د قاچاق په تور ونیول شو او راپورونه یې هم تر غوږو شول
څه فکر کوي چې د دې ترڅنګ ښاغلی جلازی چې مخالفین هم تمویلیږي د مخدره توکو د قاچاق له لورې څرنګه چې ښاغلی سبا ورته اشاره درلودله، او که تاسو وایئ چې آیا تر ډیره همدغه قاچاق یوازې د مخالفینو لور نه ترسره کیږي بلکې د امنیتي ارګانونو په همغږۍ او همکارۍ دا کار ترسره کیږي، او یو ډول نه یو ډول تفاهم د دوی ترمنځ دی، او دغه جګړې هم چې دي تمثیلي جګړې خلک ورته وایي؟
د نشې توکو کاروبار دومره وړوکی کاروبار نه دی چې تانه د مخالفین دخیل دي، دا ډیر غټ کاروبار دی، په دې کې ډیر خلک دخیل دي. راونی سولا له کروندګر نه راونی سو چې دی کری بیا تر هغه څوک کسانو پورې چې دا تر هغه رسوي، تر مصرف کوونکو رسوي، تر بهر نه رسوي، بهرنیو هیوادونو ته رسوي. نو دا یوازې په مخالفین نه دي، مخالفین تر اروپا نه شي رسوای، تر روسیې نه شي رسوای، تر ایران او تر دې نه شي رسوای. نو طبیعي ده چې بل څوک ستدي سره چې دا قاچاق به وړي، دا چې څنګه له د افغانستان له بندرونو تیروي، دا چې څنګه د اروپا له بندرونو چې څومره کلک تدابیر امنیتي تدابیر لري تیروي، نو خامخا بل څوک ورسره سته. اوازې داسې دي چې ام امنیتي ځواکونه ورسره دخیل دي، ام وکیلان ورسره دخیل دي، ام دولتي لوړپوړي چارواکي تر وزیران ورسره دخیل دي، حتی د بهرني ځواکونو دخالت هم ورسره خلک وایي په دې اړه وایي. نو خامخا ما خو ویل چې دومره وړوکی کاروبار نه دی چې یوازې تر مخالفین او رحمان
او دا مساحتونه د نامنې د زیاتوالي عمل کوي د لپاره شمال
ژوند ډیر زیات کمو. هلمند ته پام وکړو، هلمند څه نام نه دی چې همدغه مخدره موادو کاروبار پکې دی. همداسې ویل کیږي چې هلمند یوازې د همدغه نشه یي توکو دپاره نام نه دی. په افغانستان کې تر ټولو ډیر نشه یي توکي په هلمند کې دي او تر ټولو نام نه سیمه هلمند دی. نو ځکه همداسې ویلی شو چې دغه نام د نشه یي توکي دي چې سیمه نام نه کړی دي، نشه یي توکي دي چې دغه مشکلات اوس امنیتي ګواښونه په ځینو سیمو کې شته دي، مستقیم سره اړیکه لري.
او په شمازون کې هم تاسو ورته یادونه درلوده چې د مخدره توکو کارکیل سبب شوی چې نام نه ځه تکړي. رابوش بلخ ولایت ته د امنیت د راتلونکو لپاره او آینده لپاره څومره خوشبینه یې او نظر ته څه ده؟
ډیره مشکله خبره ده چې یو کس د خپل نظر د بلخ ولایت امنیت پاروي او دا وایي چې پاینده کې په دې ولایت کې امنیت څنګه وي. خو لکه څنګه چې موږ ګورو د شمالي ولایتونو امنیت ډیر خراب شوی دی، یوې خوا د سرپول و فاریاب او جوزجان ولایت چې په یوه خوا د بلخ وخت لري موقعیت لري، او موږ شاهد یو چې پرونۍ ورځ د جوزجان ولایت هم د قرقین ولسوالۍ جګړې وي، له سهار تر ماښام پورې د ځواکونو امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ او جګړې دلته هم شروع شوې دي، او له دې خوا په کندوز او بغلان کې جګړې ډېرې شوې دي. په دې ورځ کې امکان دی ده چې د امنی تر بلخ تم ورسي.
تاسو سره ویر او حراس موجود دی؟
او موږ حراس لرو، له دې نه چې په بلخ کې امنیتي وضع خراب شي پاینده کې.
ډیره زیاته مننه جلسه صاحب که تاسو په ټوله کې د شمال تراتلونکو په اړه خپل خوشبيني بیان کړئ، او هم نظر راته وایي چې څومره خوشبينه یو که خوشبينه نه یواله.
په ټوله کې ورته خوشبينه يم، ځکه چې دولت اراده ته اوس وګورو د څو کلونو په پرتله اوس دفاعي اغنه دي چې یو څوک چیرته په پوسټه طالب عمله وکړي بیا دي دفاع وکړي. دا دي سیمه پاکوي او ډیر ځواکونه ورته لیږي، کدي قندوز تیره جګړه په فام کې وي او ورته لټول هیواد اته ځانګړي ځواکونه ورته راورسېدل، لدی جوړته ځواکونه ورته ټول فوکس راغو ورسمشر خپل لنزدې نه څاره. نو که ټول په ټول کې دغه اراده ته وګورو، د حکومت دغه اراده ته وګورو، دغه ورستي عملیات ته وګورو په شمال کې سوي دي، نو وضعیت به په خکېدو وي. دا هغه نه دي زدانه را دوم چې په نږدې وخت کې د خشي، خو په اوږده مهال ته وګورو نو بل په شمال به نام نه کیږي نه، بلکې امنیت به خي وي. خو امنیت به وي، یو څه خراب به وي، نو هغه څه به خراب نه وي، خوشبيني ورته موجوده ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ځوان فکر خبرونه چې بلخ ولایت ځانګړې شوې په خبرونه کې بریالی جلازای قاسم سهیل او هم درنګ احمد شفقی را سره میلمانه و. تر بل خبرونه مو په لوی چا سپارم ښه راغلی.
کسه پولیس وژل شوی دی
تکارو سرشتنه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه